ද වෂිංටන් ඩීසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی بار ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې لسمانه ټا دا اول تاسو ته وړاندې کوم مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان خبر پښتونخوا سرخار په خبر په آرمی پبلک سکول د ترخر حمله د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی د پیښور های کورټ عدالتي کمیشن د خپل جوړښت دوه کال وروسته دغه ترخر حمله د پلټنو رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې په سر د سیمهیز او نړیوال ملکونو یوې غونډې ته په وینا کې د سولې د کوششونو ترڅنګ د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو تشدد د منلو وړ نه دی. پاکستان کې په تیر یو شوارس کې د کورونا وایرس نه نور 15 اویا کسان مړه شوي او په ملک کې دغه وایرس نه د مړو ټول شمېره 15,000 او اته 15,000 رسیدلې. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمېره 15,000 نه سیوا شوې ده. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خبر پښتونخوا سرخار پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی د پېښور های کورټ عدالتي کمیشن د خپل جوړښت دوه کاله وروسته د دغه ترهګر حمله د پلټنو رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی. د پېښور های کورټ د یو کسیز جج دا کمیشن په کال 2013 کې جوړ کړی شوی و. د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې پاکستاني طالبانو حمله کړې وه. په دې ترهګر حمله کې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې د سکول زده کوونکي وو. پاکستاني میډیا وایي د پېښور های کورټ جسټس محمد ابراهیم یو کسیزه کمیشن ویان انعام الله خان خبریالانو ته ویلي د کمیشن رپورټ نږدې په 3,000 پاڼو جوړ دی چې پکې د ګڼو کسانو بیانونه او دستاویزات هم شامل دي. نوموړي ویلي کمیشن په پلټنو کې د یو دیرش پولیس او پوځي افسرانو په ګډون د یو سل او 2 کسانو چې پکې د پیښې عیني ګواهان او د وژل شوو ماشومانو میندې پلاران شامل دي د هغوی بیانونه ریکارډ کړي دي. د پاکستان پوځ د پېښور آرمی پبلک سکول باندې شوې ترهګر حملې لپاره تحریک طالبان پاکستان ذمہوار بولي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې په سر د سیمه ییز او نړیوال ملکونو یوې غونډې ته په وینا کې د سولې د کوششونو ترڅنګ د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي باندې فکرمندۍ څرګندې کړې او ویلي د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو تشدد د منلو وړ نه دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د 19 هیوادونو او نړیوال ادارو په ګډون د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع درېمه ناسته کې د خیدیانو تبادلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو زر تر زره شروع کولو تاوتریخوالي په کمولو او په ډزبندۍ خبرې اترې شوي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو افغانستان کې د ډزبندۍ د ملکي مرګ ژوبلو ودرولو او د بین الافغاني خبرو د شروع کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د تشدد نه ختمولو په سر په طالبانو نیوکې کړې او ویلي د طالبانو تشدد د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو په لار کې خنډان پیدا کوي. دا په داسې حال چې افغان حکومت وایي د طالبانو سره د قیدیانو خوشي کولو په سر اختلافات ختم شوي او حکومت به د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره په حکومتي زندانونو کې بند نور طالب قیدیان خوشي کوي. خو طالبانو تېره ورځ دغه خبره رد کړې ده او د خپل پخواني فهرست د قیدیانو په آزادولو یې ټینګار کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل رائټرز خبری ادارې ته تیر ورځ ویلو چې طالبانو ورته د خپل 15 او 29 قیدیانو یو بل فهرست ورکړي او د قیدیانو د خوشی کولو عمل به روان وي. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه نور 15 اویا کسان مړ شوي دي او په ملک کې دغه وایرس نه د مړو ټول شمېره 15,000 او 50,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې په 2,00,000 او 3,000 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمیره 2,000,000 2,90,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې دلاسه په ټوله دنیا کې 15,000 او 55,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د لاساتر اوسه پورې 3 میلیونه 1 لک او 3 لک خلک متاثر شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسا 1 لک او 3 زره خلک مړه شوي دي. امریکای د پاکستان د هوا بازۍ قومي ادارې یا پی آی اے هغه اجازهنامې منسوخ کړې دي ته کوم لاندې چې د پی آی اے جهازونو په ځانګړي توګه امریکای ته نیخ په نیغه پروازونه کول. دا خبره د امریکای د ترانسپورت وزارت کړې ده او ویلي چې د پاکستانی پایلټانو د لایسنسونو په حق له د هوا بازۍ وفاقي ادارې یا اف آی اے فکرمندې په سر یې دغه ګام پورته کړی دی. د امریکای د ترانسپورت وزارت په 13 اپریل میاشت کې پی آی اے ته خاص اجازه ورکړو چې د کورونا وبا په وجه امریکا کې ګیر پاتې شوو پاکستانی خلکو د وړو په خاطر دی د پاکستان او امریکای ترمنځ 12 نیخ په نیغه پروازونه وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې پرسپانی دان تر مخه پی آی اے دغه اجازه ترستو تر اوسه پورې امریکای ته شپږ داسې نیخ په نیغه پروازونه کړی دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن خبرونه تاسو وړاندې کیږي. د ای پی اس پېښور د خنړی پېښې د پلټنو لپاره چې د ستری میکمه په امر کال 2013 کې کم جوډیشنل کمیشن جوړ کړی وو هغه خپل راپور سپریم کورټ ته جمع کړی دی. د پېښې د پلټنو لپاره یو کسیزه کمیشن د اعلی چارواکو او عام خلکو بیانونه ریکارډ کړی دي چې پکې د یو ژل سوي ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ هم شامل دی. نوموړي دی وته وایي چې کم قسمه کمیشن چې موږ غوښتنه کوله هغه نه دی، خو بیا هم پکار ده چې راپور عام کړی سي. د راپور عام کولو په حق له خبريال وسیم احمد شاه وایي چې دا کمیشن د ستري محکمه په امر جوړ شوی و نو ځکه امکان لري د راپور ځینې برخې خپلې کړی سي. په دې اړه نور تفصيلات د مدثر شاه په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
پښپاړسم دسمبر 2014 کې په آرمی پبلک سکول د خنړۍ پیښې د پلټنو لپاره په اکتوبر 2013 کې د ستري محکمې په امر د پیښور های کورټ جسټس محمد ابراهيم خان باندې مشتمل یو کسیز جوډیشل کمیشن جوړ شوی او د کمیشن ویان عمران الله خان مطبوعاتو ته ویلي دي په 3000 پاڼو مشتمل راپور سپریم کورټ ته ولېګل شو. کوم کې چې د یو سل 2000 کسانو نه پوښتنه شوې دي د کیو دیش د پولیسو او فوز افسران او باقي پاتې د غپیخه کې جوبل شویز د کاون کې او د وجل شو ماشومان او میندې پلاران دي. د غکیو فضل خان اډوکیټ هم شامل دي د کمزوی صاحبزاده عمر خان چې د غپیخه کې جول لا سور کړو او اډوکیټ فضل خان دی وتوای د هاغه وخت مشر قاضي جسټس ثاقب نثار مئی 2013 کې د کمیشن جوړولو امر کړو خو د بده مرغ کمیشن اکتوبر کې جوړ شو او امر کې ویل شو چې راپور به یوونی میاش کې جمع کړي شي خو راپور 19 میاش پس سپریم کورٹ ته حواله شو. وای اوس هم مونږ مطمئن نه یو
زمو تحفظات د پیل ورځ نه په دغه جوډیشل کمیشن باندې وو پکا خدا و مونږ وختنه کړی و چې د سپریم کورٹ په سینیئر موست ججانو باندې مشتمل کمیټی دی دا وکی او بدقسمته نه هغه رنګ اون شو او د های کورٹ یو جونیئر جج وکړه. مخکې دا وی چې دا صرف یو کمیشن خپل سټیټمنټس واغشتل رپورټ په اولی کلو غلطه اولی غلا یو خدا بندې کلوز دی دا پبلک نه دی خلکو ته د دې ټول دغه نه خی چیرې دی کې سن نتیجې ته رسیدل سره رپورټ مرتب شو چا باندې سزي مواریانی واچولې شو سو کې زموارو ګرځولو
او غوښتنه کوي راپور دی عام کړي شي چې خلکو ته معلومه شي غفلت د چانه شوی دی او اصل مجرمان څوک دي. بلخوا د ډان روز پانه د خبريال وسیم احمد شاه نه مو چې پښتنه وکړه آیا ستره محکمه به راپور د عام خلکو لپاره خپور کی نو غوای په عمومي توګه د جوړی جوډیشل کمیشنونو غوښتنه حکومت کوي، خو دا خپل د سترې محکمې په امر جوړ شوی او نو امکان لري د راپور ځینې برخې عامې کړي شي.
نو خو دې کې فرض دی چې دا د سپریم کورټ په وینا جوړ شوی کمیشن دی، نو دا والدین چې کوم شهدا او د ریاضي پبلک سکول واړو سټوډنټانو دغه نو دا غي په ډیماند باندې او لکه سوموټو اکشن بیا چیف جسټس اف پاکستان هغه ټیم ایسته نو بظاهر ښکاري دا چې سنس کېدی شي که ځینې ډېر سینسیټیو سیزونه ورکي او هغه دی نه پبلک کوي، خو سنس پورشن خو به په کاري چې پبلک کېږي. به
د راپور په حق له ویل شوي د کمیشن د هغه وخت د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن د فوج د انتظام لاندې د تعلیمي ادارو د مشر بریګیډیر مدثر اعظم د هغه وخت د پولیسو مشرانو صلاح الدین محسود او ناصر دورانی په شمول د نورو یو شمیر اعلی چارواکو بیانونه ریکارډ کړي دي. د یادونې وړ ده دغه پیښه کې تر یو سل اووه څلوېښتو پورې ماشومان وژل شوي او زمواري د هغه وخت تحریک طالبان پاکستان اخیستې وه. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه ده. خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې تیر ورځ د یو تن مړې موندلې سوی چې تعلق یې د مومندو ضلعو سره دی، او تیره شپه دوه نور تنان د خیسور په سیمه کې نامعلومه وسلواله وژلې. دا پیښې په داسې حال کې مخته راغلي چې دغه سیمه کې د فوځي عملیات وروسته د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خاتمه یې کړې ده. عدنان بټنی نور تفصیلات استو د دې پیښو په اړه په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلې ضلع شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د یو داسې تن جسد یا مړی ترلاسه شوی چې سر یې په تن پورې نه و او ترې غوڅ کړی شوی و، او په یوه بله پیښه کې هم دوه نور تنکي ځوانان په هدف کړی شوي دي. د میرانشاه پولیسو ایس ایچ او عصمت الله وایي مړی ورته تېره ورځ د تخیل تحصیل په محمد خیل علاقه کې ترلاسه شوی. هغه وویل دغه تن جسد یا مړی ورته په داسې حال کې ترلاسه شوی چې سر یې په تن پورې نه و. زیاته کړه مړی د میرانشاه روغتون ته راوړل شوی او بیا پیژنګلو د خاصې پنوم سره شوی چې تړاوی د بمند قبایلی ضلع سره دی. اسمت الله اول د قاسم کورنۍ ویل دی پیښه مقدمه نه درس کوي او زیاته یکړه د تنو په شمالي وزیرستان کې موټر سایکل ګرځیدو او پسیم شبای لو شي خرڅول
دا قاسم په تل سره وړو بس ممند وخت نقشه نقاطي وشو خپل پر دی راغلی ممند ته یو لې شي مشي ته دا غاچ کرته په موټر سایکل باندې دلی شي مشي دا وکړم غره نه دې نه درچ کو و چې می اعلی ته پرې دی بخت ته وټول چې فایر می نه درچ کوي 50
نو یاد باندې چې ایوونه وړه د هم د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه څخه نږدې 3 کیلومتره لري همزونی په علاقې کې هم دغه رقم پیښه شوې او د یو ځای ځوان څخه نامعلومه کسانو سر غوس کړی وو. د دې دواړو پیښو ځواري تر اوسه څه په غاړه نه ده اخستې. د دې هم یادوي چې څو میاشتې وړاندې په علاقې کې د وسلوالو لخوا یو کاغذ پاڼه وېشل شوی و چې پکښې بنزاریانو یا په علاقې کې لوشو او نورو شیانو خرڅونکو ته ګواښونه شوی وو. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو نه وړاندې په علاقې کې د خلکو نصرونو غوسولو پیښې مخې ته راتلي چې ځواري په پاکستانی طالبانو په غاړه اخسته او د کسانو باید جاسوسي په تور د وژلو دافع کوله. دوی پیښه د هدفي وژنې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې مخه ته راغله. د شمالي وزیرستان د میرالي پولیس وايي تیر شپه په علاقې کې دوه هلکان چې عمرونه 14 یا 15 کال دي معلومه کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دي. دغه پیښه د خیسور علي خیر په علاقې کې مخه ته راغله. پولیس وايي د شپې په وسله سنبال کسان راغلي او د دواړه هلکان چې د دواړه هلکان تو فیل او سمید الله نوميږي په ډزو سره یې وژل دي. د پیښې ذمہاري هم تر اوسه چا په د اخستې خو کورنۍ د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او ویلي د چا سره دښمنۍ نه لري. د یادونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد شپږ کاله وړاندې ضرب عذاب نوي پوځي عملیات ترسره شوي، خو تر هغه وروسته بیا د ناامنۍ پیښې سوا شوي چې سیمه ییز خلک پرې سختې اندېښنې لري او دغې ناامنۍ په وجه په ضرب عذاب عملیاتو هم سختې نیوکې کوي. د خیسور سیمې څخه یو سماجي کارکون او د پی ټی ایم فعال ایدرمان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي
ضرب عذاب نه اول هم د الولول وي او د تیرې شیشې نه ستلو مړول وی نو بیا دغه پنوم درغاټه پرشن ضرب عذاب وشو چې فوج په دربوند درش عرب ډالر هو خستل. دغه پر امن وزیرستان د کلیر وزیرستان پنوم باندې خلک رو واپس کو پارین په میرانشاه شه یو کس علال شوی دی. په خیسور شه بره د شپې ټارګټ کیلینګ وشو نو ټارګټ کیلینګ شو په مضبوطی سره روان دی. الول اول شه په مضبوطی روان دی. نو میز دا کوشن کی چې آیا د پر امن او د کلیر وزیرستان د ضرب عذاب اپریشن او د 33 ارب ډالر د صد پوره وی او د دمره د بزوري ډنګول او د وزیرستان د خلک تکلیف ورکول د بیکره کول دغه فائدہ سو
د دې هم یادوي چې پاکستان پوز په کال 2014 نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پرځل ضرب عذاب نوې عملیات تر سره کړي او د عملیاتو په پیلک شي داولري چې وسلوال ته پراخه ضربونه لګه ولې دي خو بیا هم تر دې عملیات ورسته لسمه څخه وخت په وخت نه امنۍ راپورټونه تر لاسه کړي چې پکې د عامو خلکو هدفي وژنې او په امنیتی سرتیرو بریدونه کول شامل دي عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري افغانستان کې د امن لپاره د کابل درې اجتماعي یا ناستي یا غونډي قربتوب کړی وو د افغان سولې لپاره د نړیوال اجتماع درېمه ناسته افغانستان د صدر اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د نولس هیوادونو او نړیوال سازمانونو په ګډون د ویډیو کانفرنس للارې تر سره شوه. په دې غونډه کې په څلورو مهمو مسایلو باندې خبرې شوې چې د بندیانو د تبادلې، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پروژې پیلېدو او د تاوتریخوالي په کمولو او په اوربند باندې خبرې اترې شوې. په دې حقله باندې د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې نور تفصیلات لرو.
د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع دریمه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د نونه سوهیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د ویډیوي کانفرنس لاره تر سره شوه. په یاد غونډه کې په څلورو مهمو مسایلو د بندیانو تبادلې، د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو پر ژر پیلېدو، د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند باندې بحث وشو. یاد غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بندینیو چارو وزارت له لوري ترتیب شوې وه، ګډونوالو یې په افغانستان کې د اورکم د ملکی مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه تیر شپه ناوخته په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر افغانی دی یاد انلاین کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د داسې سولې غوښتونکو هم چې په سیمه او نړۍ کې د مستقل ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو نونسو کالونو بریاوې خوندي کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی کانفرنس ته ویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ ده او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویل چې د یادې شورا رئیس ډاکټر عبدالله د تیری ورځې غونډې ته ویلي چې همدانند د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلی عبدالله ویلي چې افغانستان د عمومي اوربن لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نشول چې اوربن وکړي. دا په داسې حال ده چې لا هم نږدې د 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات پر ځای پاتې دي. تیره ورځ د افغانستان د حکومت سرچینو ځینو رسنیو ته ویلي وو طالبانو منلی چې د خپل شاو خوشبختو بندیانو پر ځای چې افغان چارواکي لخلاصون سره مخالفت کوي، د خپل نور غړو د خوشی کېدلو لیس وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین بیا پر ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان حکومت ته په بدل کې نه دی سپارلی. سیاسي شنونکو هم د افغان سولې لپاره تر سره شوی ناست نړیوالې غونډې موثرې بولي او وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره د سیمې هیوادونه او نړیوال ملاتړ مثبت تمامېدلی شي. سیاسي شنونکو نصرت الله حق په امریکا غږ دی ویته ویل کوم درې ناس چې پروانه اونۍ کې د افغانستان په قربتوب د افغان سولې لپاره شوی دا د امریکا په هڅو تر سره شوی ترڅو د سیمې هیوادونه د ځینې اختلافي ټکو د حل لپاره سره کینی او یوې موافقې ته ورسیږي. دا وایي دا د افغانستان لپاره یو بل ښه فرصت دی. هند، پاکستان، ایران، عربي نړۍ، ځینې هیوادونه لکه متحده عربي امارات او سعودي عربستان هغه هیوادونه دي چې د یادو ناستو په ترڅ کې کینات ورکول کیږي.
دا د افغانستان حکومت ته هم یو بل فرصت ده. د اشرف غنی په مشرۍ حکومت په دې پوهیږي چې امریکایانو اراده اوس ټینګه ده چې افغانستان حکومت او طالبان بالاخره سره په یو میز کې نه وي، نو دوی د دې اجماع له لارې هم د ملاتړ او د حامیانو په لټه کې دي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ خپل کړي، هغه هیوادونه چې د طالبانو ملاتړ نه کوي لکه هند، تر یو بریده ایران، امارات، سعودي، د دوی ملاتړ خپل کړي په سیمه ییزو نړیواله کچه د حکومت د غوښتنو او حتی په راتلونکي کې د دوی د سیاسي بقا او د قدرت د تضمین په برخه کې د دوی ملاتړ وکړي.
یو بل شنون کې او په افغانستان کې د مدني ټولنو د فیدریشن رئیس صدیق منصور انصاری هم په دې باور دی چې کچیرې د سیمې هیوادونه صادقانه همکاري وکړي نو تپل شوې جګړه پای ته رسیدلی شي.
چیرې په صادقانه ډول په واقعیت سره د افغانستان د خلکو د دغه غمیزې او تباهۍ د مخنیوي لپاره سره جرګه شي، د سیمې د هیوادونو ستونزې هم په نظر کې ونیسي، نو موږ فکر کوو چې کارنده او رغنده نتایج به ورکړي.
دا په داسې حال ده چې د سولې ولسی حرکت هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سولې په ننګه د هم مهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د افغان دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د فبروري پر 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي فوځیانو حملې درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوی و د افغانانو ترمنځ د مارچ پر 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا د وایو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن صدا خبرونه تاسو وړاندې کیږي. په پېښور کې د افغان کډوالو د کمپونو په نمائندګۍ یو کمیټې پریس کانفرنس کړی چې په کې د کانفرنس کې په کمپونو کې د ژوند هر اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کړی ده. د کمیټې د کډوالي ځای مشر ارسلا خروټي وایي چې یونیسیار او پاکستان باید په پاکستان کې کډوالو ته تر هغه د اوسېدو اجازه ورکړي چې افغانستان کې امن راغلی وي، او د افغانستان سره د پاکستان سرحدي لارې د خلاصولو په اړه هم ځینې غوښتنې کړې دي. نور تفصیلات تاسو د دیوا خبریال حمید الله په یو راپور کې وړاندې کړي.
د افغان مهاجرینو د ستونزو د حل کمیټې د پاکستان د دولت او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یونیسیار نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دایمي امن پورې د پاکستان په خوره دي دوی ته د اوسېدو موده وغځول شي. دوی غوښتنه وکړه چې د کرونا لوجې د تورخم او چمن پولې د عام تګ راتګ د پاره د بندېدلو لوجې په زرګونو افغان مهاجرین اغېزمن شوي او دواړه حکومتونه دي په دې اړه جدي ګامونه واخلي. د کمیټې مشر حاجی ارسلان خروټي ډیونی وسته وویل
د تعلیم مسله ده، د بورسیو مسله ده، د صحت مسله ده، په کمپونو کې په صحت د پاره دغه نشته ده، سہولتونه نشته ده، د پاک اوبو بجلی ډیره غټه مسله ده چې په ډیرو کمپونو کې بجلی نشته. حکومت کمپونو کې چې بجلی ورکړې ده هغه په کمرشل یعنی په تجارتي لیول باندې د دوی نه بل اخیستل کیږي. د تورخم او د چمن د بارډر مسله ده چې ډیر افغانان مهاجرین اخوا ته ایثار دي. نور ستونزې شته دي، خو دغه تقریبا بنیادی مسایل دي او بنیادی ستونزې دي چې د دې لپاره موږ د ځایي چارواکو او د نړیوالو نه غوښتنه کوو چې دا ستونزې حل کړي.
کمیټه غوښتنه وکړه چې په یو شمیر کمپونو کې ځایي خلک د ځمکو د ملکیت په نوم افغان مهاجر زوري او غواړي چې په زور دوی د خپلو کورونو وباسي. د مانسهرې د دریو کمپونو په استازیتوب یو ځایي مشر عمر سید حاجی ډیونی وسته وویل
منګه دا جنه په دې غربت کې په داسې حالت کې چې موږ سره د اقتصادي ټول صفر دا مشکل دا بل چې ته نه نوې آبادی کولای شو نه بل چې ته شو ولې دا کورونه موږ په څلوي کلو کې جوړ کړی دي او دغه کوټې بل چې ته بیا په 15 کلو کې نس جوړولې دي. موږ د پاکستان د حکومت نه ډېر احترامانه، ادبانه، معززانه دا خواهش ده چې موږ د ټولو مهاجرینو د اخر وخت پورې په دې خپل ځای پرې دي. دا زموږ یو غوښتنه ده. موږ په دې درې کمپونو کې د مانسهرې بیچو نستا هسپتال نستا د من ما شومان به واکسین کیږي د من زنانه حامله خزه به په تکلیف کې بل چته نقلول نه سو
دی ویل د زبو ترمنس په تګ راتک او په پی یو آر کارډونو په هوټلونو کې افغان مهاجرینو ته د شپې اجازه نه ورکولو په اړه هم پر وستیو کې یو شمېر ستونزې راولاړې شوې دي. د کمیټې لخوا په مهاجر کیمپونو کې د تعلیم، صحت او نور اسانتیاو د نشوالي ختمولو په اړه هم غوښتنې وشوې. د مهاجرو د ستونزو د حل کمیټې د غوښتنې په داسې مهال کړي چې د تیرګل پورس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کمشنر فلیپو ګرانډي په مشرۍ کې د پاکستان، ایران او افغانستان چارواکو یو کانفرنس د نړیوالو شتمنو ادارو او هیوادونو نه د افغان مهاجرو لپاره د عملی او توندو مرستو غوښتنه کړې ده. دیو نیوز ته پر علیګل شي خبر پاڼه کې یونیسیار ویلي د غوښتنې د اس اس اے آر سټریټیجی یا د مهاجرو د معاش، تعلیم، صحت، اوبو، د اوسیدلو د ځایونو او د بجلی د رسد یقیني کولو لپاره د پکار پیسو د پاره دی. د پاکستان د سرحدات وزیر محبوب سلطان د کانفرنس ته ویلي پکار دا نړیوال هیوادونه په دې مدونو کې د روایتي کومک نه پرته اضافي مالی مرستې وکړي. ملګري ملتونه وایي دا وخت په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو کې نږدې 40% د 15 کالو نه کم عمر ځوانان دي او دوی د تعلیم او صحت اسانتیاو ته اړتیا لري. د شمیرو تر مخه په پاکستان کې نږدې 400,000 پی یو آر کارډ لرونکي افغان مهاجر، 100,000 نوی رجسٹر شوی مهاجر او نږدې 15,000 غیر قانونه افغان مهاجر جن کوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو ویر ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن سره خبرونه تاسو وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي امریکا کانګرس کې ډیموکراټان به دا ونی په افغانستان کې د روسي نامي پروګرام په اړه معلومات لپاره ځوابونه وایي. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او یو شمیر د ریپبلیکنز غړو ویلي وو چې دا تایید شوی اعلان نه دی. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو زموږ همکار شعبزاده په راپور کې وړاندې کوي.
I also want to make clear the following.
The امریکا د دفاع سیکرټر مارک اسپر تیرورس په کیپټل هیل کې قانوندانانو ته په کرټو کو ویلي هغه داسې هیڅ استخباراتي خبرداري نه لیدلې چې روس په ځانګړي توګه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژنې په سر پیسې ورکوي.
To the best of my recollection, I have not received a briefing that included the word bounty.
زما د یاد تر مخه ما داسې هیڅ قسمه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې پکې د مرګ په سر پیسې یاد شوي وي. که دا رپورټونه باوري جوړ وي او پکې دغه ټکی وي نو یقیني خبره ده چې دا به ما ته وړاندې کړل شوی وي. خو ښاغلی اسپر وروسته دا اعتراف کړی چې هغه ته د روسي پیسو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو د استخباراتو لخوا او د دفاع د وزارت لخوا یې پخلی نه و شوی. د امریکا د خارجي چارو وزیر مایک پمپیو په کانګرس کې د ډیموکراټانو پوښتنو ته ځواب لا نه دی ورغلی. د ډیموکراټک ګوند جولین کاسترو وای ولی روس ته دغه څه ځواب ونه لیدو.
Why has Russia faced no consequences?
او هالدا چې صدر ترامپ انتظامیه په ښکارا ملامت هم نکړل. د امریکا صدر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې دغه رپورت یو ټوخه بللې و او سپینې ماڼۍ دا وکړې و چې دغه استخباراتي معلومات صدر ته نه رسیدلي. دا یو داسې دلیل و چې د استخباراتي پوهانو لخوا ورته سخت خبرګون خودل شوی و. د سی آی ای پخوانی ډایرکټر مایکل مورل وای که دا رپورټونه سم هم نه او د بیکاره استخباراتو نه هم راغلي وو، دغه معلومات باید د امریکا حکومت تر ټولو سترو چارواکو چې پکې صدر هم راځي هغه ته رسیدلي وي. امریکایي قانوندانانو نیت له خاطره د دغه د تصدیق باړه ډیر په پام ځوابونه ورکړي.
There are a number of questions here and
the Republican one McTan Brewy دلتا یو شمیر پښتنې دي او مونږ یې د نورو نه زیات ښکاره ځوابونه لرو. په ذاتی توګه زما په دې هیڅ شک نشته چې روس هڅه کوي چې مونږ ته مشکل جوړ کړي او په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار ختم کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوز پخوانی کمانډر جان نیکولسن بیا قانوندانانو ته ویلي روس ته د صدر ترامپ ښکاره ځواب پکار دی.
These troop patrols play into Russian desires to undermine.
مونږ باید د جرمنی نه د عسکرو وستل وزنډو. د عسکر وستل به د روس هغه ارمان پوره کړي چې ناټو کمزوري کړي. کچري د پیسو ورکولو د امکاني کار سره سره دا هم وشي نو دا به د روس د غواخونو په وړاندې د امریکا کمزوري وخایي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا د روس لخوا ورکړل شوو پیسو په سر کوم امریکایي عسکر وژل شوی او کنه، خو پوهانو خبرداري ورکړي چې د دې رپورټونو د صداقت یا رښتیاوالي پرته د روس مشر ولادیمیر پوتین به د امریکا ځواب ګوري. د امریکا د دفاع یو پخوانی نائب سکرتر وای دا حقیقت چې موږ په دې اړه خبرې کوو خای په کار د چې روس ته په دې ټوله معامله کې بیرته راستانه شو. خو دا بحث په امریکا کې د راتلونکو انتخاباتو پورې ځنډیدلې چې دا فیصله به کیږي را روان کال به سپینه ماڼۍ څوک نیسي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا جمعی ورز کال دو زرا شلم دا جولائی دا میاشتے لسمانے تھا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې د پلټنو لپاره جوړ کړل شوي د پیښور هایکورټ عدالتي کمیشن د خپل جوړښت دوه کاله وروسته دغه ترهګر حملې د پلټنو رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې په سر د سیمه ییز او نړیوال ملکونو یوې غونډې ته په وینا کې د سولې د کوششونو ترڅنګ د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو تشدد د منلو وړ نه دی. پاکستان کې په تیر یو شوارس کې د کورونا وایرس نه نور 15 کسان مړ شوي او په ملک کې دغه وایرس نه د مړو ټول شمیره 15000 او 85 ته رسیدلې. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 15,55,000 نه سیوا شوې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی د پیښور هایکورټ عدالتي کمیشن د خپل جوړښت دوه کاله وروسته د دغه ترهګر حملې د پلټنو رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی. د پیښور هایکورټ د یو کسیز جج دا کمیشن په کال 2013 کې جوړ کړل شوی و. د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې پاکستاني طالبانو حمله کړې وه. په دې ترهګر حمله کې د یو نیم سل پورې کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې د سکول زده کوونکي وو. پاکستاني میډیا وایي د پېښور هایکورټ جسټس محمد ابراهیم یو کسیزه کمیشن ویان انعام الله خان خبریالانو ته ویلي د کمیشن رپورټ نږدې په 3000 پاڼو جوړ دی چې پکې د ګڼو کسانو بیانونه او دستاویزات هم شامل دي. نوموړي ویلي کمیشن په پلټنو کې د یو دیرش پولیس او پوځي افسرانو په ګډون د یو سل او 2 کسانو چې پکې د پیښې عیني ګواهان او د وژل شوو ماشومانو میندې پلاران شامل دي د هغوی بیانونه ریکارډ کړي دي. د پاکستان پوځ د پېښور آرمی پبلک سکول باندې شوې ترهګر حملې لپاره تحریک طالبان پاکستان ذمہوار بولي. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سولې په سر د سیمه ییز او نړیوال ملکونو یوې غونډې ته په وینا کې د سولې د کوششونو ترڅنګ د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالي باندې فکرمندۍ څرګندې کړي او ویلي د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو تشدد د منلو وړ نه دی. افغانستان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د 19 هیوادونو او نړیوال ادارو په ګډون د افغان سولې لپاره د نړیوال اجماع درې مناسته کې د قیدیانو تبادلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو زر تر زره شروع کولو تاوتریخوالي په کمولو او په ډزبندۍ خبرې اترې شوي. په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو افغانستان کې د ډزبندۍ د ملکي مرکزوب له ودرولو او د بین الافغاني خبرو د شروع کولو غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د تشدد نه ختمولو په سر په طالبانو نیوکې کړې او ویلي د طالبانو تشدد د سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو په لار کې خنډان پیدا کوي. دا په داسې حال چې افغان حکومت وایي د طالبانو سره د قیدیانو خوشی کولو په سر اختلافات ختم شوي او حکومت په د سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره په حکومتي زندانونو کې بند نور طالب قیدیان خوشی کوي. خو طالبانو تیره ورځ دغه خبره رد کړې ده او د خپل پخواني فهرست د قیدیانو په آزادولو یې ټینګار کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل رائټرز خبری ادارې ته تیره ورځ ویلو چې طالبان ورته د خپلو 1500 او 2000 قیدیانو یو بل فهرست ورکړي او د قیدیانو د خوشی کولو عمل به روان وي. پاکستان کې په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه 15 کسان مړ شوي دي او په ملک کې دغه وایرس نه د مړو ټول شمېره 15,058 ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې په 2,03,000 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,02,09,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه په ټوله دنیا کې 15,05,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکینز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې 3,01,03,000 خلک متاثر شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 1,03,000 خلک مړ شوي دي. امریکې د پاکستان د هوا بازۍ قومي ادارې یا PIA هغه اجازتنامې منسوخ کړې دي ته کوم لاندې چې د پیایي جهازونو په ځانګړي توګه امریکې ته نیخ په نیغه پروازونه کول. دا خبره د امریکې د ترانسپورت وزارت کړې ده او ویلي چې د پاکستانی پایلټانو د لایسنسونو په حق له د هوا بازۍ وفاقي ادارې یا FIA فکرمندې په سر یې دغه ګام پورته کړی دی. د امریکې د ترانسپورت وزارت په 13 اپریل میاشت کې پیایي ته خاص اجازت ورکړو چې د کورونا وبا په وجه امریکا کې ګیر پاتې شوو پاکستانی خلکو د وړو په خاطر دی د پاکستان او امریکې ترمنځ 12 نیخ په نیغه پروازونه وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې دان تر مخه پیایي د دغه اجازه ترستو تر اوسه پورې امریکې ته شپږ داسې نیخ په نیغه پروازونه کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن سره د خبرونه تاسو اوري را سره ملګری اوسېږي. هم مستاست وړاندې کوو چې په نړۍ کې او بیا په خاصه توګه په امریکا کې د کرونا وبا د لاسه څومره تنان باندې اغیز کړی دی. څومره تنان د دې وبا د لاسه تر اوسه پوت مړ شوی دی شمیرې سودی او نور څه ورستې تفصيلات تیز مجرم کار بختور شه تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
ټول دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره د 15,25,000 نه اوړېدلې ده او تر اوسه په نړۍ کې په دغه وبا د اخته شو کسانو شمیره د 1,22,00,000 نه زیاته شوې. د رائټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه کورونا وبا تر دې دمه تر ټولو زیات خلک په امریکا کې مړ کړي دي چې شمیره یې د 1,26,000 نه زیاته شوې او په دغه وبا په امریکا کې د اخته شو کسانو شمیره د 1,30,000 نه زیاته شوې ده. دغه وبا په دویم نمبر زیات کسان د لاتینی امریکای په برازیل کې مړ کړی دي چې شمیرې او 10,000 ته نږدې ده او د 1,00,000 نه زیاتو کسانو ته دغه وایرس په برازیل کې ورپورې شوی. کورونا وایرس په دریم نمبر زیات کسان په هندستان کې ناروغ کړی دي چې شمیرې د 10,00,000 نه اوړېدلې ده. په امریکا کې د صحت چارواکي وایي 13 ورځ په امریکا کې د 15,000 نه د زیاتو کسانو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي دي چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیرې یو نوی ریکارد دی. د صحت ماهرین اندېښمن دي چې په امریکا کې د دغه وبانه په مرګونو کې هم دغه زیاتوالی راتللی شي که د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه پورته نه کړل شو. هر څه که په امریکا کې دغه وبا لوی ځاني او مالی بربادي کړې ده خو صدر ټرمپ وایي په امریکا کې تر ټولو زیات ټیسټونه کیږي ځکه د ټولې دنیا نه دلته دغه ناروغي ډیره ښکاری خو مخالف سیاسي مشران په صدر ټرمپ نیوکی کوي چې په زرګونو امریکایان په دغه وبا تمړه کې دوه وروسته هم صدر ټرمپ دغه وبا ته سیاسي رنگ ورکوي. اخوا په هندستان کې هم په کورونا وایرس داخته شو کسانو شمیره د اته لک نه اوړېدلې ده او چارواکو په یو شمیر خارونو کې بیا د لاکډاون عملی کولو فیصله کړې او اکثره کاروبارونه او بازارونه بیرته بند کړي دي. بلخوا استرالیا د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د نورو ملکونو نه ورتلونکو خپل وګړو شمیره نیمه تر راکمه کړې ده. د 13 مارچ راهسي استرالیا یوازې خپل وګړو ته اجازه ورکړې وو چې ورشي حکومت وس د دوی شمیره هم کمه کړې ده. تر اوسه د 3.5 لک نه زیات د استرالیا خپل وګړي استرالیا ته ورستانه شوي دي، خو اوس به یوازې 4000 کسان هر هفته ورزي او بیا به تر دوه هفتو په کوارنټین کې پراته وي چې خرچه به حکومت اوچتوي. کورونا وایرس په دنیا کې په لکونو خلک مړ کړي او د کرول نه زیات یې ناروغ کړي دي، خو ورسره په لکونو خلک د بیروزګاری سره هم مخ کړي دي. د غیر دولتي تنظیمونو سازمان آکسفام په خپل تازه رپورت کې ویلي په نړۍ کې به د کورونا وایرس د مرګونو نه زیات مرګونه په غریبو ملکونو کې لوږه او غربت وکړي. دغه اداره په خپل رپورت کې وایي کورونا وایرس چې په دنیا کې کم کړکېچ راپورته کړی دی، دا غې لکبل به په غریبو ملکونو کې اقتصادي زیان لویه بربادي وکړي. آکسفام دغه ته د لوږې د وایرس نوم ورکړی او اندېښنې خودرې ده که قابو نشو نو هر ورځ به په ټوله دنیا کې د 2000 نه زیات کسان د کورونا وایرس د لاسه راپورته شوی لوګې نمړ کیږي. او د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي د دوی یو ډله چین ته تللی ده چې د کورونا وایرس په اړه معلومات وکړي چې دا خونړی وایرس د څنګه پیدا شوی او څنګه به قابو کیږي.
دا د VOA دیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نکړئ. دا وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې څوړونکو وای د کارګل جنگ د یو وست کاله تر تورسته هم د دغه جنگ چې د یو فوزی جرنل په مرزي پیل شوی وو په پاکستان کې سیاسي او جمهوریت ادارو باندې بد اغیز کوي دی او د یو جمهوریت ادارې اوس هم هغه ډول مضبوطی سمینه دي څنګه چې د یو جمهوریت واد کې پکاروي. دوی وایي د جنگ سره د هند ولکې لاندې کشمیر د شخړې حل کولو لپاره پیل کړل شوی پروسه هم ډیره اغیزمن کړه ده. څېړونکو وایي چې پاکستان او هندستان د خپلو کشالو او اړولو لپاره تر جنگ پر ځای د خبرو اترو لار خپل کړي، کوم چې د ټولې خطې د امن لپاره به په ګټه وي. نور تفصیلات تاسو ته د عبدالرزاق په راپور کې وړاندې کوو.
په کال 1999 کې د پاکستان او هند ترمنځ شوی د کارګل د جنگ په اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر ویډو ته ویل کارګل د هند ولقې د لاندې د کشمیر هغه برخه ده د کمیچی ډیمارکیشن یا حدبندی نه ده شوی، نو پاکستان غوښتل چې په دې متنازع علاقه قبضه وکړي او د دې غرونو لاندې چې سیاچین ته پکم سړک د هند پوځیانو لپاره سامان او وسله وړل کیږي د هغه مخه اونیسی.
وړاندې هم په دې باندې جنگونه شوې دي او دا وړاندې د پاکستانی سره، لیکن به چې کله 71 کې دغه شو نو به دا هندستان فوجونه نیولې. نو د دې شړې درې سیزونه ویو، یو خو د سیاچین روډ وځای و، دغه خبره دا و چې دغه طرف ته کما د دې نه پس کما علاقه ده دغه صحیح تر ډیمارکیشن نه ده شوی. په دغه وخت کې سیوا د پندای د کور کمانډر نه او د اف سی نه د کمانډر نه او د خپل جرنل د داسلورو کسان نظر پدی باندې خبر نه وو.
هغه زیاته کړه د پاکستان پوز د مشرانو لخوا په دې جنگ کې د هغه وخت وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په اعتماد کې نو اغسته شوه او د دې لعمله روستو د پوز سر لخر او د وزیر اعظم ترمنځ اختلافات دومره شدت اختیار کړو چې په ملکی مارشل لا او لګولې شوه.
تاوتریخوالی په منځ کې زیات شو او د کشمیر د مسلې چې کوم غل راوتونکي وو په سیاسي سطح باندې هغه روسته کړی شو او د کشمیر کشاله په ځی باندې پاتې شو. او بل دا چې پاکستان کې یو سیاسي ډر استحکام راغی په دې چې بیا فوجي قیادت چې کومه دی د حکومت واګې واخلیستلې شي.
څېړونکي وایي چې د کارګل د وورو نه ډک غرونو باندې هر کال په ښه موسم کې د هند پوځیانو با قبضه وکړه او د یخنۍ په موسم کې با واپس شول. دی وایي د کال 1999 د فروری په میاشت کې دې سیمې ته د هندوستان پوځیان لا نو راغلي او د پاکستان ناردرن لایټ انفینټری او د پاکستان د وینا مطابق مجاهدینو په دغه غرونو قبضه وکړه. د پېښور پوهنتون پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز سانګي پروفیسر جمیل چترالی ویلی وته ویل د کارګل د جنگ روستو په هیواد کې کوم سیاسي عدم استحکام پیدا شوه هغه اوس هم شتون لري.
د نواز شریف او د مشرف ترمنځ چې کوم مسله راغله هغه نه بعد د فوج چې کوم مسلم دی نور باندې کوم اعتماد هغه شکن شو او نن دا حالات دي چې پاکستان کې جمهوریت چې نه په خطر کې دی.
نو مول زیاته کړه د کارګل د جنگ په ختمولو کې امریکای د خپل مفاداتو په خاطر د یو سالس په هیڅ ډیر مثبت کردار ادا کړی وو او دا خطه یې د یو لوی جنگ نه خوندي کړه.
هغه وخت سره خوځید امریکای کم کردار او ماغه کردار لري ادا کړ. هغه نه وخت چې په ریجن کې جنگ اون خلی دغه د هندستان له چین په حق لري زیات مفادات دي، د پاکستان له افغانستان په حق له مفاداتو هغه امن راوستل غوښتل او هغه خپل کردار د
د مطبوعاتو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د یوې انټرویو په مهال ویلی وو چې د کارګل د جنگ په اړه رښتونی معلومات راجمع کولو لپاره به یو کمیشن جوړوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نه وپوښتل نو د هغه وینا وه. په پاکستان کې سیلونکو وایي د کارګل د جنگ نروستو په کال 2019 کې د هندستان په پوز د وسلوالو ډلې د یو غړي لخوا د پلواما حمله کې د یاد هیواد د پوز سلويخ ځوانان وجلې شوي وو او دغه سره پاکستان او هندستان یو واری بیا د جنگ خلی ته رسیدل شو. دی وايي باید دواړه هیوادونه خپل مسلې د خبرو اترو د لارې حل کولو کوشش وکړي نو د سره بعد خطه امن ته زیان نه رسی. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د اروپای یونین وروسته امریکا له خوا هم د پاکستان د وبازي د کمی کمیټي پی ای ای خصوصي پروازونه منسوخ شوی او د پاکستان ایرلاین کیبن کرو اسوسییشن غوښتنه کوي چې د ایویشن وزیر یا د وبازي د وزیر غلام سرور خان د کمی اسمبلی د بیان پلټنی د وسی د کم د مخشي نه یوازې د ادارې بدنامه سوي دي بلکې د پروازونو بندیدو سره په ملک ته مالی نقصان هم رسی. خدا و بازی وزیر وای چې محکما سیاسي کړی سوي ده او په دې ویلو کې هیڅ شرم نشته چې په محکما کې د غیر قانونه او جالي برتي سوي دي. په دې باندې نور څه تفصيلات دي تاسو ته د ریاض حسین پر راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان ایرلاین کیبن کریو اسوسییشن مشر نصر الله اپریدی وایي د ملک د هوابازي وزیر د اسمبلی په پلور په خپل وایي چې د هغوی د محکمې فایلټان جاري دي. د زیاتوي حکومت په خپل د محکمې ته نقصان ورسولو. دوی وایي کدا چې کوم ستونزه را پیښوه نو د هغې د محکمې دننه پلټنې پکار وي او باید چې د هغې په ضد ګامونه پورته شوي وي. دوی غوښتنه کوي چې د محکمې د وزیر غلام سرور خان د بیان په ضد د پلټنې وشي ځکه چې د دوی د بیان وروستو پی آی اے بدنامه شوه او مالی زیان ورته هم رسی.
نی پابندی لګوي او خو یی چې خپل سړی یی چې دی بګری جالي دی نو خو خپل ملک خو به داسې خلک نه پکاروي چې جالي ډیګری والا فیک کیپټن هغه په ملک هغه وکی لینڈنگ وکی پکارو چې تاسو خپل انویسټیګیشن کړئ وای پکارو چې دی باندې انویسټیګیشن چې د منیسټر نه چې د منیسټر آیا کدا په جان بوش کې کړی وي او دا پلان وی ادروای
سیلنی وای په پاکستان کې د وړاندې نه تاوان سره مخ پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د پایلټانو د جالي سندونو په سر د نور تاوان او بدنامۍ سره نه یوازې مخ شو بلکې د پاکستان پایلټان چې د نورو هیوادونو په هوایي شرکتونو کې کار کولو په هغوی هم پښتنې راولاړې شوې دي او رپورټونه وایي د هغوی د اسناد هم پلټنې پیل شوې دي. د پاکستان د هوابازۍ د محکمې مرکزي وزیر غلام سرور خان یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وایي په دې ویلو کې د شرم څخه خبر نشته چې په محکمه کې په جالي او غیر قانوني توګه پایلټان اخستی شوې دي.
کیوں شرم آتی ہے کیوں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ہم چور کو چور نہ کہیں.
دوی وایي مونږ ولې په دې خبره شرمېږو چې غل ته غل وایو او بددیانت ته بددیانت. زما د ملک او محکمو سره ډیره مینه ده او احترام کوم خو دا اداري سیاسي کړې شوې دي او دا ډیره د افسوس خبره ده. امریکا د پاکستان د هوابازۍ قومي کمپنۍ پی آی اے هغه اجازت نامې منسوخ کړې دي د کومو تر مخه چې یادې ادارې نیخ په نیغه امریکا ته پروازونه کول. د دې وړاندې یورپي یونین هم د وفاقي وزیر د جالي سندونو د بیان وروسته په پروازونو د شپږو میاشتو د پاره بندیز لګولې دي. خود محکمې ویان عبدالله حفیظ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې دا وخت امریکا سره پروازونه بندي. دوی وایي د دې وړاندې به صرف یو جهاز په سیستم کې موجود وو خو د کلن چې د نورو هوایی شرکتونو پروازونه شروع شوي دي نو په تګ راتګ کې خلکو ته دومره غټه ستونزه مخې ته نه راځي. دوی وایي د محکمې د نورو هیوادونو سره خبرې هم روانې دي او په محکمه کې اصلاحات هم کولی شي خو بنیادي خبره دا ده چې د جالي سندونو ستونزه د محکمې سره تعلق نه لري او دا کار د حکومت دی چې څنګه یې د نورو هیوادونو سره هواروي.
کیونکی جالی لائسنس والا ایشو جو ہے وہ پی آئی اے کا نہیں ہے، حکومت نے ان کو گارنٹیز دینی ہے، حکومت نے ان کو ایکشن لینا ہے.
د پاکستان د هوابازۍ وزیر 13 میاش پارلیمان ته ویلی وو چې په 200 سلويخ پاکستانی پایلټانو کې 200 سلويخ پایلټانو په غیر مناسب ډول سندونه ترلاسه کړی دي. سور د وړاندې د پاکستان کابینې ته ویلی شوی وو چې تر اوسه پورې په جالي سندونو 38 پایلټان د محکمې نه لري کړی شوی او 20 معطل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا.
دا وایس اف امریکا ڈیوا سوشل میڈیا پتا دا @VOA ڈیوا. دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د تیرو دوو کلونو زیاده مطبوعاتي ادارو د مارشي باران لوجي په سلګونو خبریالان او د ټکنیکی کارکونکو بې روزګاره سوي دي. دغه خبریالان اوس متبادل سر روزګارونه خپل کړي دي. د دې په خبریال ارشد مومند سو خبریالانو سره خبرې کړي دي. تاسو ته دا راپور وړاندې کوو.
سوپیان خان خبریالو خوست زمیداری کوي. په پېښور، اسلام آباد او کراچۍ کې په بیلابیلو مطبوعاتي ادارو کې کار کړی دی. سوپیان خان وایي د بیروزګارۍ وروسته ورته د کور خرڅ چلول ګران شوي وو. نوې نوکری ترلاسه نه کړې شوه نو په خپلو پټو کې زمینداری شروع کړه.
بول چینل نه ډېر ملازمین راوتل، پای کې زه هم شامل وم او دا غینه پس میډیا کرایسس روان شو. باقی چې کوم چینل یې پای کې د کم چې سټاپ او دا غي کمې شروع شو او کم مالکان چې کم جنستان چې کوم یازمن نور نه بایګان چې کوم هغه چینل د خپل چینل نه ویستل یا د سیلز مسله رااله چې هغه یو ته سیلز نه شروع کوله او دا غیر وجه هغه خپل کار پرې خو نو په دا وجه مونږ هم بول چینل کې کار پرې خو او دا غیر اس مونږ بیروزګاری مونږ بل چینل کې داسې مکمله نه شو چې موږ په خپل جواب جاری وساتو.
په پاکستان کې په تیرو دوو کالو کې په سلګونو خبریالان او ټکنیکی عمله په مطبوعاتي ادارو کې د معاشي بحران له وجې بیروزګاره شوي دي. ډیجیټل رایټس مانیټر نومې اداره د غشمیره د 8000 نه تر 10000 پورې ښایي. د معاشي بحران له وجې ځینې مطبوعاتي ادارې بندې شوي هم دي. په نږدې کې د اردو ژبې ټي وي چینل اپ نیوز بند شوی دی. سلګونو کارکونکي بې روزګاره شوي دي چې یو پکې رپتنجوم هم ده. رپتنجوم وایي په پاکستان کې خبریالان د خپل روزګار په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي.
پاکستان کې چې کم دا وخت د میډیا کم حالات دي هغه ډېر زیات ورست دي. هر هغه ورځ کم چې موږ سهار سترګې غړو زموږ زما شان ډېر داسې کولیګز دي چې هغه وایي چې موږ دا نه یو خبر چې سبا به زما چینل یا بنې. زه پدې هغه پاسمه چې ما ته اوس فون راشي چې چینل بند شو عمر راځه کارلا نو همدغه رنګ سچویشن نن سبا موږ ټول صحافیان تیریږو.
ناصر داول د تیرو شلو کالونو په بلابلو مطبوعاتي ادارو کې وظیفه ترسره کړې. د قبایلی زلو ترګریزه جګړه د نږدې سارلی او رپورت کړی دا نوکری اوس ختمه شوی خو د شخصي ویب پاڼې او یوټیوب د لارې خپل غږ خلکو ته رسېږي.
په آپ نیوز کې یا په دنیا نیوز کې یا په آج نیوز کې یا په سما نیوز کې آ کارونه ما نشول کولی لکه دلته چې کوم اوس ټیک ټاکی کوم په ډډای کوم په ډاګه کوم اچھا نه پټان دا دادا دلته هم کسی کی چې سوشل میډیا باندې کی په سوشل میډیا باندې باندې زونه روان دي نو ګورو ورسره چې دې سره سکی کی بیا به هغه وخت فیصله کوي خو فی الحال امام میسج دا دې ټول ملګرو ته چې بجای دې چې معمولی پیسې باندې په پاکستانی میډیا کې کار کوي رضا خپل سوشل میډیا طرف ته راشه.
خبریالان وای په پاکستان کې وړاندې دوی د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا د غواخونو وجلو وهلو او د تختولو د یری سره مخ وو. خو اوس د تیرې یوې مودې نه په دغه کې د معاشي تنګدستۍ یره هم شامله شوې ده. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. د کرونا وبا د لاسه هغه میرمنی چې د نور خلکو په کورونو کې کار کوي او بیا پیسې ترلاسه کوي د کورونو مالکانو د ویری چې د کرونا وبا خورنه سي د میرمنو ته په کورونو کې د کار کولو اجازه نه ورکړي او تنخواه هم نه ورکول کېږي. د اورت فاونډیشن نومي اداره دا مالشي تشدد بلی وای چې د کور دننه چې کمی شزی کارونه کوي دا غوی لپاره هم یو قانون پکار دی. د شزو د کور لپاره د تنظیم یو پروګرام چې جذبه پروګرام نوم ورکړل سوې دی. ودیتا په دې پروګرام کې هغه کارکونکو مزدوران شوز سره د خوراک پکیج په نامه امرسته کوي چې د دې تر مخه به د هواد یعنی کې د پاکستان د سلویشت زلو کې نږدې 1200 شوزو او ونه شزانو ته د خوراکي شیان تقسیموي. په دې اړه نور تفصيلات د ساده قاسم شاه په راپور کې واوري.
ګل نذیر د سلورو ماشومان مورده او د کور د ګټي وټي مشره ده. هغه د تیرو 12 کالو راسي په یو کور کې صرف په 8000 روپۍ ماهانه کار کوي. خو د کرونا وبا د لاسه سدوه میاشتې هغه بیروزګار و او دغه آمدنه هم نو. هغه وای هغه باندې د کرونا وبا د وختونه ډیر په ګران تیر شو او په قرضوي گزاره کوله.
دوه میاشتې په کور تیر کې تنخواه من خاصی نه درا کړې په کور چې اوس بیا چالو شو ورزم نه بس اوس دا یو میاشت کار مې بیا وکړو. لکډیر تنگ سپم تیر را دی کرونا کې شل زره قرض ما پرې کرونا کې کړي دا یو بل ارا باندې لا پرتی
هم د ګل نذیر په شانته د پاکستان د سلويختو زلو س دولس سوا کارکونکي یا مزدوران خو سره مالی مرستې لپاره د اورت فاونډیشن نومي تنظیم د صبح خبر پښتونخوا س اتو زلو کې د جذبه پروګرام لاندې راشن تقسیم کړي. د خوځو حقوقو لپاره کار کوونکي د اورت فاونډیشن د راشن تقسیم کولو په حق لا دغه تنظیم سره کار کوونکي سایمه منیر وای
اصل کو خدا پروژه دوم دغه د خوځو سیاسي شرکت باندې خبرې کوي. خو دې ټایم دسه حالات دي چې د خوځو معاشي حالات دمره خراب شوی دي چې مطلب دې ټایم دغه سیاست به تاسو خبره کوي نو هغه خود سیاست خبره خو دې ټایم کو تاسو خېټه کې روټه نشته کنه نو هر خبره بیکار شي.
هغه وای د کرونا او بل وجه د ډیرو خزو کار روزګار بند شوی خصوصا هغه خزې چې په کورونو په ډیر کم مزدورای باندې کار کوي هغه د معاشي تشدد ښکار شوی.
تر اوسه دا کرونا شروع شوه دی نو د دیاریدار ټیک شو د دیاریدار مزدور خبره کیږي خو دا خزې چې د ټول کورونو کې کار کوي دیم بیروزګار شوی. وای د کرونا یاره د څه چې څوک کورته نه پریدي دیم بیروزګار شوی د دې خبره څوک نه. زموږ مقصد دا دی چې حکومت ډومېسټک ورکر اکټ جوړ کړي چې اغه کسان اغه خزي اغه ماشومان چې د بلچا کور کې کار کوي داغي هم سره ایټسي داغي داخونه چې بس جی سوانه کورونا د تبه ناراضي مونږ کرا
په کورونو کې په ډیرو کم پیسو باندې کارکونکو دغه مزدوران خوځو پشانتې د نرخوځو کار هم د کورونا وبا د لاسه بند شوی او دوی هم د معاشي تشدد یا د مسلو ښکار شوی. یو نرخزه نمکین چې دغه مرسته ترلاسه کړو ول د لاک ډاون د لاسه د غوی روزګار بند شوی دوی ګټه نه وه او دوی دوره معاشي تور باندې اغیزمن شوي چې د کورونو کرایې هم نشي ورکولې.
لاک ډاون دی، حالات خراب دي، کارونه بند دي، پروګرامونه نشته، مجره نشته زمونږه. نو بس گزاره ده سکیږي چې په ډیرو کې بند ناست یو، سهل ځل نشته او حکومت طرف نه هم سمون سره مطلب هیلپ نشته. د کور او د زینو کرایې په مونږ باندې شارټ دي. نو دی فوډ پیک سره خو بدون شي چې مطلب کم از کم یو میاشت یا یو هفته خو به خطیر شي کنه.
سایمه منیر وای اوس هم ډیر کم مزدوره یا پیسو باندې په کورونو کې کمی خزي کار کوي. د هغوی معاشي حقوقو یقیني کولو لپاره څه قانون نشته. هغه وای په کار د په کورونو کې کارکونکو کې خزو په حق له هم یو قانون جوړ شي او دوی کم نه کم تنخوا یا مزدوري مقرر شي او په هغه باندې عمل هم وشي. سادیا کاظم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.